سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. برخی رسانه ها از ممنوعیت فعالیت افغان ها در بازارهای سیار مشهد مرکز ولایت خراسان رضوی در ایران خبر دادند و گزارش خبرگزاری شفقنای افغانستان در تصاویری که در رسانه های محلی مشهد منتشر شده دیده می شود که دستور در این مورد در ورودی جمعه بازار مشهد نصب شده است. روزنامه شهرارای شاروالی مشهد به روز شنبه 2 می جدی به نقل از مقامات مشهد گزارش داد که فعالیت ادبای خارجی تحت هر عنوان در همه بازارهای سیار مشهد ممنوع است. مقامات ولایت خراسان رضوی تعداد افغانهای دارای سند اقامت در مشهد را حدود 500 هزار تن تخمین زدند. پیش از این از وضع محدودیت‌ها بر شهروندان افغانستان در برخی شهرهای دیگر ایران نیز گزارش شده بود. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان یک بار دیگر بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم مکتب در این کشور تاکید کرده است. در شبکه اکس توییتر سابق آقای کرزی به روز شنبه آمده که او در دیدار با شماری از علما و متنفذین ولایات مختلف کشور ابراز امیدواری کرده است که زمینه آموزش در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم فراهم شود تا به گفته‌اش افغانستان به پیشرفت دست یابد. آقای کرزی پیش از این نیز بر حق آموزش و تحصیل زنان تاکید کرده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال 2021 دختران بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب محروم شدند. حکومت طالبان در ماه دسامبر سال 2022 نیز مانع تحصیل دختران در پوهنتون شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس با تازگی به نقل از وزارت معارف حکومت طالبان گفت که دختران در هر سن می توانند که در مدارس دینی در افغانستان درس بخوانند. این اعلام با انتقاد تند دیدبان حقوق بشر همراه شده است. هیدربار مسئول بخش زنان در دیدبان حقوق بشر گفته است که مدرسه های دخترانه در افغانستان به عنوان جایگزین مکتب برای آنها پذیرفتنی نیست. تیم ملی کرکت افغانستان به روز دوشنبه اولین بازی تمرینی پنجاوره خود با امارات متحده عربی را آغاز می کند. این مسابقه ساعت 10:30 صبح به وقت کابل در میدان بین المللی کرکت شارجه راندازی خواهد شد. سید نسیم سادات سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که دو تیم 5 بازی برگزار می کنند که 2 مسابقه آن تمرینی است. دومین مسابقه تمرینی پنجاوره بین تیم های افغانستان و امارات متحده عربی به روز چهارشنبه برگزار می شود. دو تیم همچنین 3 بازی بین المللی 20 اوره خواهند داشت که اولین بازی به روز جمعه برگزار می شود. یک فرمانده سپاه پاسداران ایران گفته است که اگر ایالات متحده و متحدانش به ارتکاب به گفته او جنایات در غزه ادامه دهند، بحیره مدیترانه بسته شده می تواند. و گزارش خبرگزاری رویترز، رسانه های ایران به روز شنبه 23 دسامبر این را به نقل از محمد رضا نقدی معاون امانت کننده سپاه پاسداران ایران گزارش دادند، به آنکه وضاحت دهند که چنین چیز چطور صورت خواهد گرفت. ایران از گروه جنگجوی حماس حمایت می کند. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. سازمان ملل متحد به روز شنبه 23 دسامبر هشدار داد که دکتر احمد رضا جلالی سویدنی ایرانی الاصل با خطر اعدام قریب الوقوع روبرو است. این پس از آن است که یک محکمه سویدن مجرم شناخته شدن حمید نوری یک مقام پیشین زندان ایران را تایید کرد. و گزارش خبرگزاری فرانس پرس، دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که خبرهای آزاردهنده وجود دارد که جلالی ممکن است به زودی اعدام شود. و گزارش رادیو فردا، جلالی در سال 1395 به اتهام‌های جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل و فساد فی الارض به اعدام محکوم شد. اسکاتلند و حامیان او اتهام‌های وارد شده را به اساس خواندند. سازمان ملل متحد در حال در مورد اعدام شدن جلالی در آینده نزدیک هشدار داده است که بیم آن می‌رود تایید مجرم شناخته شدن حمید نوری از سوی محکمه استیناف سویدن سرنوشت چندین زندانی سویدنی در ایران را به خطر بیندازد.
پروانه ته شراغلی د کابل او اسلام آباد دوستی په کوم لور روانه ده؟ په دې ترس کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشران تر دې بریده د افغانستان په دوستی تورن شوی دی چې په اسلام آباد کې د جنو په باور د پاکستان لپاره خطر بدل شوی دی. پر دې مسلې دلته شغی شو. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهره بلوچ د دسمبر په 14 په خپله 19 غونډه کې په اسلام آباد کې وویل کابل دی د ډیره اسماعیل خان په برید کې ککړ کسان ور وسپاري. د خیبر پښتونخوا په داربن سیمه کې د دسمبر په 12 د پاوس په یو مرکز د موټر بم په برید کې لشتر لشه دروشت پاکستانی پوجان وشل شول او پولیسکونو نور ژوبل شول. تر دې همدې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دفتر ور وغوښت او اعتراض یې ورته وړاندې کړ. د دې برید مسؤلیت تحریک جهاد پاکستان په نوم ډلې منلی. اسلام آباد وایي چې دا ډله د ټي ټي پي مربوط ده چې مشران یې په کابل کې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلی دی چې د داربن د برید شواهد دی دوی ته وسپاري چې تحقیقات وکړي. بل لورته پاکستان د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د دسمبر په 14 په چمن ښار کې هغه مهال ونیو چې دی د پښتنو له پرلته تربت ته روان و چې د بلوڅانو په پرلت کې ګډون وکړي. پښتین تورن شوی چې ساتونکو یې پر پولیسو ډزې کړي او یو پولیس یې په موټر وهلی. په دې اړه دلته بحث لرو. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، هغه تکرار غوښتنه چې تاسو کولی شئ چې دا بحث په یوټیوب کې وګورئ، سبسکرایب کړئ او په فیسبوک کې تاسو کولی شئ چې خپل تبصره را سره شریکه کړئ. را بشم د خبرونې میلمانو ته. د پانتون استاد اسحاق اتمر د سکایپ له لارې په خبرونه کې را سره دی. اتمر صاحب ښه راغلی. او دلته زما همکار اسرار عالم مومند د مشال رادیو همکار را سره دی. اتمر صاحب که لومړی تاسو ته راشم، څه فکر کوئ چې د اسلام آباد او د کابل تورونه ډیر زیات شوي نه دي او سخت شوي نه دي؟
په یقین سره چې په دغو تیرو میاشتو کې دغه بلنډیم د پاکستان او د طالبانو ترمنځ روان دی. او طالبان خو همیشه دا خبره کړې چې د پاکستان د امنیت ساتنه زمون وظیفه نه ده، هغوی د خپله د خپل د امنیت څارنه وکړي. او ځکه چې دا افغانستان کې نه ده، د افغانستان نه بهر دی. او متاسفانه چې څلوېښت کاله افغانستان په همدغسې یو جګړه کې چې هغه په بل هېواد کې وو، د هغې ځینه تجهیزو تمویلو راستول کېدل، دغه دواړه ګاونډي په دې ونه توانېدل چې دوی په مشترکه توګه د دغه مشکلاتو ستونزو په مقابل کې یو جدي اقدام وکړي. ګر چې د افغانستان او د پاکستان روابط د پاکستان د ایجاد ځینې دي، یعنې د پاکستان د جوړېدو ځینې ښه روابط نه وو. ګر چې دوی دواړه یعنې هغسې هېوادونه دي چې ډېر قومي جوړښتونه سره یو شانت لري، ژبه یو شانت لري، مذهب او دین د دوی یو شانت دی، لیکن متاسفانه چې دغه کار نه دی شوی. یوازې د داود خان په وخت کې چې زما یادېږي دغه روابط تر یو حده پورې عادي شول. او په هغه وخت کې داود خان پاکستان ته سفر کېده، ذوالفقار علي بوټو کابل ته سفر وکړ. دغه ډېر نږدې و چې دغه روابط ډېر عادي شول. متاسفانه پاکستان کې هغه تغییرات چې راغلل، د جنرال ضیاءالحق کودتا او د ذوالفقار علي بوټو بند کېدل، بیا په افغانستان کې انقلابونه راغلل، تر دې ننه پورې دغسې یو معقول فکر په افغانستان کې نه دی پیدا شوی چې دغه ستونزه د خپل امچه سره په یو شکل حل کړي چې هغه د دواړو خواو د قناعت وړ وي. په دې کې دواړه لورې ځان ته حق په جانب وایي. او اوس خو بیا خبره دا ده چې پاکستان دا ادا کوي چې دغه ټي ټي پي په افغانستان کې دی. خو دې نه سړی امکان نشي کولی چې امکان لري د ټي ټي پي ځینې مشران په افغانستان کې وي، لیکن د افغانستان حکومت دا وعده کړی او ادا لري چې د دې ځینه به هېڅ هېواد ته تهدید نه وي. زه داسې فکر کوم چې اول خو پاکستان سرحد باندې اغزن تار غځولی دی. په پاسپورت هم خلک په ډېر سختۍ باندې تیریږي. بل دا خبره ده چې پاکستان خپله یو منظم فوج لري، پولیس لري، استخبارات لري، کشف لري. دوی د باید خپله دغه شیان یا دغه مسایل خپله دننه حل کړي، او که دغسې کوم شواهد دوی لري یا دوی په لاس لري، دا دې د ډیپلوماتیکو مجراو د لارې نه افغانانو سره
مننه اتمر صاحب مننه. په همدې برخه کې بله مومن صاحب نه واورو. مومن صاحب، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي دي، دا ویاند هم دا خبرې کړې دي چې دوی او طالبان هم ویلي دي چې شواهد در اوس پرېدا دي وروستي برید په تړاو باندې. مخکې تر دې چې په پاوز باندې کوم بریدونه شوي دي، دوی ورته خبرې کړې دي. مشال راډیو کې څه نوی خبر لري چې اسلام آباد څه سپارلې دي طالبانو ته؟
نه نه، د دسمبر په 14مه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند را زهره بلوچ هغې خبري غونډه کوله، د هغې کې هغې همدغه وویل چې موږ یو وار بیا دا خبره تکرارو د چې افغان حکومت دی چې کوم عاملین دي هغه ونیسي او هغه دی پاکستان ته ورسپاري. دغه پیښه د دربند چې کومه پیښه ده، ډیر اسمر خان د هغې چې کوم عاملین دي په افغانستان کې دي هغه دوی ته وسپاري، او دغه غوښتنه دوی بیا تکرار کړه. او د دې سره دوی دا خبره هم وکړه چې افغانستان دی داسې اقدامات وکړي چې په راتلونکي کې د افغانستان ځمکه د پاکستان پر ضد ونه کارول شي. خو اتمر صاحب کوم لور ته اشاره وکړه، او دغسې د دې نه مخکې دا خبره د افغانستان سرپرست د بهرنیو چارو وزیر هم کړې وه، امیر خان متقی، چې دا کوم بریدونه چې کیږي په پاکستان کې، نو دا د پاکستان د افغانستان د پولې نه 400 یا 500 کیلومتره لرې کیږي په پاکستان دننه. نو د پاکستان خو قوي پوځ دی، ذبیح الله مجاهد هم وروستۍ کې دغه خبرې کړې دي. نو پاکستان خو قوي پوځ دی، نو هغه د دې مخه ولې نه نیسي؟ دغسې طریق طالبان پاکستان پخپله هم ویلي دي چې موږ په پاکستان کې شتون لرو، همدغه ځینه بریدونه کوو. هغوی هم دغه خبره کړې ده. دغسې چې پاکستان کې کوم کارپوهان دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې کوم نیوټرل دي، هغوی هم دغه خبره کوي چې پاکستان ته پکار دي چې خپله د خپل امنیت ذمواري پورته کړي او دغه خپل امنیت پر ځای کړي. خو بیا چې د پاکستان چې کوم چارواکي دي، نگران حکومت او د بیگا د سینټ کې چې کوم د قائمه کمیټې د دفاع قائمه کمیټې مشر دی مشاهد حسین سید، نو هغه هم دغه خبره کوله چې اوس د پاکستان د پوځ مشر په امریکا کې دی، نو کېدای شي هغه افغانستان سره په اړه باندې هم په هغه کې خبرې وشي. او څنګه چې ستاسو خیالي چې د امریکا د پوځ مشر هم چې کوم خبرې کړې دي، نو هغه کې دوی ویلي چې موږ کېدای شي په دفاعي همکاري باندې هم دفاعي همکاري په امکانات باندې هم خبرې وشي یا شوي دي. دغسې بیا د بلوچستان چې کوم د نگران د اطلاعاتو وزیر دی جان محمد اڅکزی، وبخی جان اڅکزی، نو هغه هم دغه خبره کړې ده چې باید موږ انتقامي کاروایی وکړو، انتقامي بریدونه وکړو. که څه هم هغه اوس دغه خپل ټویټ هغه ډیلیټ کړی دی.
همدغه ویل عجیبه خبره نه ده د ټویټ وکړو چې امریکا ته باډي ورکو چې ډرون الوتکې دلته وي، او لدې صاحب د ده په وینا د اڅکزی په وینا په افغانستان کې بریدونه کوي، به څو ساعته وروسته خپل ټویټونه بیرته لري.
سوای
پاکستاني رسنۍ سوای چې علت یې څه دی؟
نو پاکستانی رسنۍ خو ما څنګه تاسو ویلي چې د دفاع چې کومه کمیټه ده د سینیټر د هغې مشر مشاهد حسین هم بیګا دا خبره وکړه چې کېدای شي امریکې سره په استخباراتي همکاري باندې، امریکې سره د پوځي همکاري باندې خبرې وشي. او دغه لور ته هم په اشاره باندې ویل کېدای شي چې هغه ډېر ښه مثال ورکو چې مخکې پاکستان په دې امریکې تورنو چې موږ د افغان طالبانو خلاف جګړه کوو او پاکستان افغان طالبانو ته خپل هیواد ځای ورکړي، نو هغه ویل اوس موږ او د امریکې یو دریز دی. موږ هم وایو چې افغانستان په دغه سیمه کې د ترهګرۍ سبب کیږي، او امریکې سره هم دغه غم دی. نو هغه و چې کېدای شي چې په لومړي ځل باندې یا ډېر وخت پس زموږ د امریکې دریز یو شي، او دغه مسله چې کومه ده ترهګرۍ هغه په شریکه باندې موږ هینډل کړو، نو هغوی هم اوس دې لور ته خبرې کوي.
اتمر صاحب، د ترهګرۍ په ضد جګړه په تېرو دوو لسیزو کې د امریکا به پیلوټ الوتکو په وزیرستان کې شمالي او جنوبي وزیرستان کې ډېر حمله وکړي او دوامدار حمله وکړي. بیا پاکستان پوځ هلته عملیات شروع کړل چې په لکونو خلک بې ځایه شول او ډېر زیان هم ور واوښته. د پښتون ژغورنې غورځنګ هم په حقیقت کې له همدې حملو وروسته سر راپورته کړ چې په دې برخه کې به بیا وروسته یو څه وضاحت له تاسو وغواړو. هغه وخت یې نتیجه ورنه کړه. اوس څه فکر کوئ چې آیا دغه رقم عملیات او دغه رقم هڅې به نتیجه ورکړي که چېرته وشي؟
زه فکر نه کوم، ځکه اصلي علت په وزیرستان کې هم چې کوم دغه ترهګرې ډلې د پخوا نه وې، دوی ته پخوا ډېر دغه فرصتونه مساعد شوي وو، او امریکایانو کله چې په افغانستان کې ور دوی زمونږ او تاسو دا په یادېږي چې دغه ترهګرو مشران امریکایانو په نښه کړي وو، او دا یې هره ورځ په ډرون تیارو دوی ویشتل، او دغه قمندانان دي دوی دغه نور هغه کسان چې د دې سیمه د طالبانو مشران دوی په وزیرستان او ځینې په بلوچستان کې چې وو د بلوچستان په سیمو کې دا امریکایانو په نښه کړي دي. اوس دې نه موږ او تاسې مثلا د اختر محمد منصور وژنه په بلوچستان کې ترسره شوه، د امریکایي تیارو د بي پي روټه تیارو لخوا نه ویشتل شو. خو پارتاکتیف یعنې د مسلې اساسي حل د جنګ لاره نه دی، یعنې تر اوسه پورې نه امریکا نه پاکستان نه پخواني د افغانستان حکومت دغسې یو تګلاره دې ونه لټوله چې دغه مسایل دې په خبرو حل شي. هغه کوم چې په پاکستان کې دغه ډلې دي یا ټي ټي پي دی یا نور دي، دوی داسې نه وایي چې موږ تر اخره پورې د پاکستان حکومت سره موږ جګړه کوو. دوی دا وایي چې زموږ حق دې موږ ته راکړ شي، پښتونخوا کوم چې منګه غواړو اکثریت منګه یو، یعنی دوی تر اوسه پورې دي شي ته قانی نه دي. او زه فکر نه کوم که په جنګ باندې، ځکه جنګ شل کاله امریکا په افغانستان کې وکړو او د هغه نه مخکې هم دغه سرحدونو کې دغه مشکلات وو، لیکن دغه مسله حل نه شي. د دې ښه لاره به دا وي چې دوی داسې یو میکانیزم باندې فکر وکړي چې هغه دغه جګړه ودروي، او جګړه په دې درول کېږي چې تاسې مقابل لوري ته قناعت ورکوي، هغوی دې ته قانع کوي چې دغه جګړه که تاسې کوئ که بل څوک کوي دا
شبر صاحب زما ستاسو نه یو پوښتنه لرله لکه اتمر صاحب د سولې سولیزه حل د مسلې رئیس تو خبره وکړه، او کېدای شي دوی اشاره دغه خبرو ته، خو زه دا وایم چې د پاکستان وزیر اعظم وار وار چې کوم نگران وزیر اعظم دغه دا ویلي چې طالبانو سره یوازینی لار ده د تحریک طالبان پاکستان سره، پاکستان کې چې کوم نور وسله والی ډلې دي چې دوی وسله کې دي او تسلیم شي، دوی سره د سولې د خبرو هیڅ امکان نشته، او د پاکستان کې چې څومره سیاسي ګوندونه دي هغه ټول هم دغه خبره کوي چې د عمران خان په وخت کې چې کوم پخوانی وزیر اعظم د پاکستان دغه په حکومت کې په 2020 کې د طالبانو سره په 2020 کې طالبانو سره خبرې وشوې، طریق طالبان پاکستان سره، او دغه په نتیجه کې چې په جیلونو کې کوم د طریق طالبان پاکستان غړي و هغه را خوشي شو، دغه سي د افغانستان نه دغه طریق طالبان پاکستان چې کوم وسله والو هغه را وستل شول پاکستان کې په قبایلي سیمو کې ځای پر ځای کړل شول، دغه چې د سولې خبرې همیشه هغه تاوان رسول.
البته د اوسنی د کاکړ دا نظر دی کمپیاټوي د کله چې سبان د دوه کاله مخکې طالبانو کابل ونیو، له هغه وروسته چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړل ټي ټي پی سره پاکستان، بیا اوربند هم شو، بیا دا اوربند مات شو. زما یې نوم هیر دی، د په قبایلو کې د پاوچ یو مشرو تاسو
فیض حمید په مشرۍ باندې،
نه نه فیض حمید نه، یو ریټایرډ جنرال دی، هغه سره خبرې کوو، ما نومیر شو هغه سره ما خبرې وکړې، هغه ویل وای پوځیان هیڅ کلام نه غواړي چې د سولې خبرې وکړي.
رستم شاه مومن جوړ تاسو ده؟
نه یو بل نو دغه خبره زما په یاد شوله، هغه ویل وای
بریګیډیر سر نذیر به وګر
ګمان کوم دی، هغه ویل سي د پوځیان هر وخت په زور باندې باور لري نه په خبرو باندې. او بل مومن صاحب د ستاسو تر خبرې پورې مثلا له بلوچستان سره هم د پاکستان پوځیانو خبرې نه دي کړې، د سولې خبرې له پښتون دوی ډلې سره هم د پښتون ژغورنې له غورځنګ له ډلې سره هم یوخی خو غوښتنې ډېرې سولې سي خو له هغوی سره هم خبرې نه دي کړې او په ځای د دې چې فرضاً پښتون چې کله نیول شوی دی له هغه وروسته به د علي وزیر خبرې به واورو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د مشر منظور پښتون تر نیولو وروسته د څومره سخته خبرې وکړې هم د پاکستان د پوځ په برخه کې او هم د پاکستان د ټول حتی د پاکستان جوړښت تهدید کو د سرګندونې سره اور
پټورو نه غټ سمګلر پټورو نه غټ ډاکو پټورو نه زیات بدمعاش پټورو نه زیات قاتل نن د پاکستان فوج دی نن د پاکستان فوج دی نن تاسو وینئ چې نن پولیس هم بے وسه دي نن اف سی هم بے وسه ده نن اف ای ای هم بے وسه دي نن هم نور داسې لویز هم بے وسه دي د پاکستان د فوج نه علاوه چې څومره سیکیورټي ادارې دي دا ټول بے وسه دي هغه موږ پیژنو د موږ سره مخامخ شي ایون چې په فوج کې دننه که تاسو ته فکر وي د موږ سره ملاویږي را ملاویږي پښتنو هم یو سوچ اختیار کړی دی پښتنو افسرانو سپایان هم په دې باندې پوه شوي دي چې دا فوج د پاکستان فوج دا د پنجاب فوج دی دا د دې ملک د وحدت د ملک د یووالي په ملک برابروالي فوج نه دی دا صرف د پنجاب تحفظ کې د پښتون بلوچ او د نورو محکومونو وطن لوټ کوي تم چې څومره زولوې تم چې څومره ټکوې تم چې څومره چې څومرم ته خفه کوې په دې باندې موږ خوشحالیږو او په دې باندې چې د موږ روح ته تسکین وشي چې د موږ دشمن معلوم دی د موږ روح ته تسکین وشي چې موږ دشمن پیژندلی دی ته به ډېر راته ووایې په چې کله زه ریمانډ باندې وم د لاسونه یې راتړلي وو بیا راته ووایې چې افغانستان ډېر در باندې ګران دی ما ورته وویل چې که زه درته ووایم چې ډېر راباندې ډېر راباندې ګران دی
اوس دا د علي وزیر خبرې وې په ځای د دې چې په خلکو باندې فشار راوړل شي نرم شي سخته شي په دې برخه به د اتمر صاحب نظر هم وخت اتمر صاحب څرنګه همداسې نه ده کله چې د زور له لارې وایي څوک فشار راوړي تاسو مخکې ډېر شی موضوع ته اشاره وکړه امریکا او ناټو شل کاله په افغانستان کې جګړه وکړه لیکن اخر مشکل د خبرو له لارې داسې حال کو چې خپلې قواوې وباسي له افغانستان نه همداراز د شوروي اتحاد قواوې له افغانستان نه وتلې د بن انسوان هڅو ته لاره هواره کړه چې بیا ونه شو خو بیا بېله خبره ده حتی د ویتنام جګړه د دنیا ټولې جګړې په سوله حل کېدای شي څرنګه همداسې نه ده
یقینا زه په دې باور یم ګوري د پاکستان مشکل یوازې پښتنو سره لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه نه دی بلوچ سره دی سند سره دی پښتنو سره دی او دا د دوی پښتانه اوس داسې شاید نه غواړي د پاکستان نه چې وغواړي چې هغوی پښتونستان جوړ کړي پښتونستان آزاد کړي مستقلې واچي پښتون د پاکستان په حکومت کې خپل برخه غواړي پښتون د پاکستان په اوسني حکومت کې خپل حق غواړي پښتون دا وایي چې منګه باید په خپل شکل باندې پاکستان کې ژوند کړي بلوچ هم همدا خبره کوي بلوچ همداسې نه غواړي چې بلوچستان مستقل وغواړي بلوچ دا وایي چې زما منافع هغه زیرمې ګاز تاسې اخلئ خپله بلوچستان یو ډېر پسرفته ایالت دی دلته رفاهي سکیمونه نشته دلته تعلیم سیستم ډېر ضعیف دی دلته خلک هغه امکانات چې په پنجاب کې لري دلته نه لري نو د هغه په مقابل کې دوی مقاومت دی یعنی دوی خپل برخه غواړي سند هم همداسې دی چې سند مثلا که تاسو وګورئ کراچی یا سند د پاکستان د هغه مهمو ایالتونو ځینو او کراچی د پاکستان د لویو ښارونو څخه نه دی اوسه لیکن ورو ورو کراچی یا سند خپل اهمیت د لاسه ورکوي ټول قوت د پنجاب سره دی او پنجاب دی چې دلته پښتنو سره دی مخالفت کی بلوچ سره کی سندیان سره کی یوازې پنجاب دی دغه کسان چې دي دا بلوچ پښتانه او سندي دوی داسې نه غواړي چې د پاکستان تجزیه وغواړي دوی داسې نه غواړي چې علاده دوی ځان ته هېوادونه دي چې دوی دا غواړي چې زمونږ برخه موږ ته راکړي زمونږ حق راکړي مثلا پروژې ټول د دغې حالتونو د دي امتیاز چې اخلي هغه پنجاب ایا نو مشکل دلته دی اوس د
او به خیستاسو خبره پرې کوم خو په پاکستان کې چې کومه مسله روانه ده که د تحریک طالبان پاکستان خبره وکړو نو تحریک طالبان پاکستان وایي چې دغه پښتون مېشته سیمې چې دي قبایلي سیمې دغه ترپونه دوی ته پرېښودل شوي دوی پکې د خپلې خوښې شرعي نظام نافذول غواړي دوی دغه غوښتنه لري او هغه سره پاکستان ریاست وایي چې موږ ورسره کله هم دا نه منو بیا که د پښتنو عمومي خبره وشي د پی ټی ایم خبره هلته کې وشي نو پی ټی ایم وایي چې دغلته کې چې څومره هم بدامني شوې ده د هغې ریښې دې ولټول شي چې د دې تر شا څوک وو دا اوس څوک کوي او دوی چې موږ امن غواړو دغه سیمې دي د ماینونو پاکې کړل شي دغلته کې جنګ بند کړل شي دغلته کې دې د جنګونو په سر د پیسو ګټل بند کړل شي پښتانه زیاتره یا د چې پی ټی ایم چې کومه ده هغوی دغه غوښتنې دي بیا که بل خوا بیا موږ بلوڅو ته لاړ شو نو بیا بلوچستان کې بیا چې کومې وسله والې ډلې دي هغوی ازادۍ غوښتونکي دي هغوی چې موږ د پاکستان نه بیلیږو موږ غواړو چې ځان ته خپل هیواد جوړ کړو موږ د پاکستان نه بیل شو هغوی دغه خبره کوي خو اتمر صاحب چې کومه خبره وکړه واقعي که پرس کړه دا خبرې نن سبا روان دي په پاکستان کې که بلوڅو ته خپل حقونه ورکړل شي دغسې تر دې پورې د اکسپریس ټریبیون کې انعام الحق یو لیکوال دی دغه هغه لیکنه ما کتله نو هغه وایي که پرس کا پاکستان غواړي چې افغانستان سره هم حالات سم کړي نو د هغې یوازینی حل دا دی چې افغانستان په سی پیک کې شامل کړي نورو پرمختیایي پروژو کې شامل کړي تاپی پروژه ده نور چې دغلته کې که پرس کا دوی یو بل سره کاروبار بحال کړي د دغه سیمه کې څومره هېوادونه دي چین دی هندوستان دی دوی خپل منځ کې اړیکې خرابې دي خو کاروبار یې په ځای ساتلې تجارت یې په ځای ساتلې تجارت څه نه وایي نو هغه وایي چې یوازینی حل وختي څنګه اتمر صاحب ویلي یوازینی حل په دغه سیمه کې هغه دا دی چې دغه چې کوم وار زون دی دا په اکنامیک زون بدل کړل شي
اتمر صاحب باوجود د خبرو کنه دا کوم وضعیت چې څنګه پاکستان روان کړی دی پاکستان په خپل لډیر سختو مشکلاتو سره مخامخ دی مخکې تاسو پنجاب ته اشاره وکړه هیڅ کله هم پنجاب په خپل منځ کې دومره سره مخالف نه ول کنه سبا د نواز شریف باندې د اختلاس ډیر پراخ تورونه پوري شوی دی ستره محکمې حکم پې کړی دی د بیرته راغواړي په انتخاباتو کې دی بریالی شي بل لور ته عمران خان په زندان کې پروت دی او په پنجاب کې تر نواز شریف د کوم ایسایی چې خبرې شوې دي د عمران خان محبوبیت زیات دی یعنی فکر نه کوي چې پاکستان په دغه سیاست کې چې له بلوچو سره لري له سندیانو سره لري له پښتنو سره لري او د افغانستان له واکمنو حکومتونو سره چې هر څوک وي له هغوی سره لري په ځای د دې چې ګټه وکړي په تاوان روان نه دی
یقینا زه په دې باور یم چې پاکستان سخت شرایط سره مخ دی هم اقتصادي مشکلات لري هم سیاسي مشکلات لري هم امنیتي مشکلات لري او دغه ټول به د پاکستان راتلونکي دپاره ډېر زیاناوره اوسي یوازینۍ لاره دا دی چې اول خو دغه نظامي د پاکستان نظامیان د ملکي حکومت کار نه لري دوی دې پرېږدي چې خپل حکومتداري پر مخ بوځي متاسفانه په پاکستان کې هم لکه افغانستان زمونږ تېر نظامونو غوندې فساد ډېر زیات دی هغه دومره فساد پېښه ډلې په پاکستان کې دي چې اندازه یې تاسې نه شئ لګولی نو دغه ستونزې دي په پاکستان کې او که دغه ستونزې اوسني واکداران دا حل نه کړي زه چې ګورم دوی نور هم دغه ستونزې پسې روان دي اوس مثلا افغانستان سره د دوی روابط په یوازې دې نه چې دا ښه وي دا خراب شو تاسو په دغه وخت کې د 1.1 میلیون مهاجر ویستل موږ داسې نه وایو چې دا زمونږ حق دی یا مهاجر دی باید هلته اوسي لیکن که د ورورولۍ او که د همسایګرۍ مسله یي نو بیا دا په اساس د یو تقسیم اوقات په اساس د یو
او بیا په ژمي کې باید دا خلک ونه ایستل شي او مننه اکمر صاحب د مومن صاحب د پښتین په اړه باندې تازه خبرونه څه دي؟ سي
پښتون په اړه تازه خبردار چې لږ شی په مخ کې زو پروګرام تراتلم، نو دا خبر راغی.